د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د تله یا میزان اتمه چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له پاکستانی چارواکو سره خپلې پرونی خبرې ګټورې بللې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی د ناتو ملکی استازی وایي چې ناتو به له افغانستان سره د خپلو موافقو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان له صدر اعظم ولسمشر او لوی درستی سره وویني او د راپورونو له مخې امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې که په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت خوندي نه کړي نو خپل سفارت به بند کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي ناتو به له افغانستان سره د دې ټلوالې د موافقې په چوکاټ کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ستيفانو پونتیکورو د خبرې پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې همداراز د ښاغلي کورو له قوله ویل شوی دی چې ناتو به د افغان دولت او افغانانو ترڅنګ وي او د سولې د بهیر او په دې برخه کې د نړیوالې او سیمه ایزې اجماع ملاتړ کوي. د پاکستان د ملي اسمبلی مشر اسد قیصر په افغانستان کې پاکستانی وګړو ته د کار دی ویزو د اسانتیا او د افغانستان په زندانونو کې پاکستانی بندیانو ته د پاکستان د قونسلي چارواکو د لاسرسي غوښتنه کړې. د پاکستان ملي اسمبلی پرون دوشنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر ورکړ چې ښاغلي قیصر د غوښتنې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره د کتنې پر مهال مطرح کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې عبدالله او قیصر په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړ.
زمنګ تمداده چې دا سفر وکول شي د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکی پراخ کی صادقانه ژمنې چې شوې دی هغه په صادقانه ډول عملی شي.
ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله نن سه شنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره وویني. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټوله لارې په اونۍ کې د څلور ورځو لپاره پرانیزي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دا لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. ازادۍ راډیو ته په رسیدلې دې بیان کې ویل شوي چې د تورخم لاره به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستي وي چې پاسپورتونه او ویزې لري. دا نه دي ویل شوي چې دا لارې به څه وخت خلاصې شي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د عراق حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت خوندي نه کړي نو ښایي په بغداد کې د امریکا سفارت بند کړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه په ورځ د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړي خو امریکا په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. امریکا پر ایران پلاو ملیشو تور پرې کړی چې په عراق کې د امریکا پر سفارت د توغندیو حمله کوي او له کاظمی غوښتي دي چې د هغو مخه ونیسي. وروسته له دې چې امریکا په عراق کې د ایران پلاو ملیشو پر یو مرکز بمباري وکړه یو شمیر لاریون کوونکي چې ویل کېږي ایران ملاتړ کاوه د نوي کال په ورځ په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. امریکا د عراق پر امنیتي ځواکونو تور ولګاو چې د معترضانو ته له امنیتي پوستو د تیرېدو اجازه ورکړي. تکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د بیلاروس د رژیم د مخالفانو له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره په لیتوانیا کې وویني. میرمن تسیخانوفسکایا ادعا کوي چې د اګوست د 9 نیټې د ولسمشرۍ انتخابات دی ګټلي او له ډېرې مودې واکمن الکساندر لوکاشنکا ته یې ماتې ورکړې. نوموړی وروسته له هغه لیتوانیا ته ولاړه چې لوکاشنکا د لاریون کوونکو ځپل پیل کړل. لوکاشینکا دا خبره ردوی چې انتخاباتي بایللې دي. هغه د سپتمبر په 23مه د لوړې مراسم په پټه ترسره کړل چې په نتیجه کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وپارول. لویدیز هیوادونه لوکاشینکا د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه نه پیژني او ترې غوښتي دي چې په سوله ییز ډول واک انتقال کړي. لاریون کوونکي له 13 ورځو راهیسې د بیلاروس لارو کوڅو ته راوځي او له لوکاشینکا غواړي چې له واکه لرې شي. او د کاسوو د استخباراتي ادارې په خوانی مشر په حق کې د جنگي جرایمو په تور محکمې ته وړاندې شو. صالح مصطفی یو میاشت مهلت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، خو هغه پرون د سپتمبر په 28مه د استیناف محکمې ته لتلو ډډه وکړه او ویل چې د استیناف له غوښتنې مخکې به له خپل مدافع وکیل سره مشوره وکړي. مصطفی د پنجشنبه په ورځ د کاسوو په پلازمینه پرشتینا کې په خپل کور کې ونیول شو. نوموړی لومړنی البانی ټبری دی چې د 1990 لسیزې د جګړې په تړاو د جنگي جرایمو په تور نیول کیږي. په حق کې د کاسوو ځانګړې محکمه د کاسوو د خپلواکۍ د پوځ پر سرتیرو چې په 1988 او 99 کلونو کې لسربیا د کاسوو د خپلواکۍ د پوځ پر سرتیرو چې په 1998 او 99 کلونو کې لسربیا د خپلواکۍ د اخیستو په جګړه کې په جنگي او د بشریت پر ضد په جرایمو تورن دي لګېدلې تورونه څیړي. دا محکمه د کاسوو د قوانینو پر بنسټ کار کوي، خو د شاهدانو د خوندیتوب په خاطر په هالند کې دیره ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د ملي اسمبلی مشر ازادۍ رادیو ته وایي چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده.
موږ پر کردار دا کوو چې هلته من راشي، هلته خوشحالي وي، ترقي وي. د افغانستان امن کې د پاکستان امن دی، د افغانستان په ترقي کې پاکستان ترقي ده.
په نورو موضوعاتو کې، په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
بدبختانه په دغه تیرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډیرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ارمنستان او آذربایجان غږ کړی چې د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې جګړه ژر تر ژره بنده کړي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبرې ګټورې بللې دي، خو ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره په کتنه کې ویلي چې د جګړو زیاتېدل په قطر کې د سولې د خبرو بهیر زیانمنولی شي. ښاغلی قریشي په غونډه کې ویلي چې اسلام آباد د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. عبدالله پرون اسلام آباد ته ورسید او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وویني. ملالۍ بشیر په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس له پاکستاني چارواکو سره د لومړۍ ورځې غونډه رغنده بللې ده. عبدالله او له ده سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې ویل چې د افغانستان امنیت او سوله د ټولې سیمې او تر سیمې ور وړاندې هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان سوله به پر ټوله سیمه اغیز ولري. د دوړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ یوازنې ګډه ګټه ده، نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د ټوله سیمې لپاره به لوی ګټه وي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله سفر ډیر مهم بللی او وایي د دې سفر هدف د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز همکاري جلبول دی. ټاکل سوی ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره وویني. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خزون د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د مذاکراتو پر هڅو سربیره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا روان کسان یو مذاکرات شروع شوی دی، اما د مذاکراتو لړۍ دا سست روانه ده او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او جګړې کولای شي چې دا پروسه زیانمنه کړي.
له عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې د افغانستان بحران نظامي حل لاره نه لري، نو اسلام آباد په قطر کې د سولې او مذاکراتو لپاره د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم پر بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. افغان حکومت غواړي د سولې په بهیر کې سیمه ییز ملاتړ ولري، په همدې خاطر له پاکستان سره د اړیکو د نی پړاو د پیل خبري کوي. په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې په قطر کې له دوه اونۍ راهیسې په خبرو بوخت دي، تر اوسه یې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بل لور ته په افغانستان کې د جګړې ډګر تود سوی دی. د دوشنبه په ورځ د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټي کورفو ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
The Afghan security forces are carrying out
افغان امنیتی ځواکونو خپل مسولیت په ځړورتیا او مسلکی توګه پر مخ وړی دی. دوی هر ورځ له تروریزم سره په جګړه بوخت دي او د افغانانو دفاع کوي چې تلپاتې سولې ته شرایط برابر شي. له دې هر څه سره د تاوتریخوالي کچه د نه منلو وړ زیاته شوې ده چې باید کم شي او د سولې پروسې ته فرصت برابر شي.
To give the peace process a chance.
افغان حکومت بیا بیا له طالبان غوښتي چې اوربند وکړي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی کم سي. بل لور ته طالبان وایي چې حمله کمې کړې دي. دوی ادعا کوي چې اوس مهال په دفاعي وضعیت کې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس اوس مهال په اسلام آباد کې دی. دوی هڅه کوي چې نه یوازې په قطر کې د خبرو لپاره بلکې د تلپاتې سولې لپاره هم د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تلی په شپږمه نیټه وویل چې هیواد یې د سولهییز، خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي چې د ده په وینا له ځان او ګاونډیو سره په سوله کې و اوسي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او دا خبرې ګټورې بللې دي. په دې چارواکو کې د پاکستان د ملي اسامبلې مشر اسد قیصر هم شامل و. د ازادۍ راډیو خبریال نصرت پارسا چې له ښاغلي عبدالله سره د اسلام آباد په سفر کې ملګری دی، له اسد قیصر سره د افغانستان د سولې د خبرو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان د ونډې په اړه ځانګړې مرکه کړې ده. ښاغلی قیصر د مرکې په پیل کې په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر مهم وباله.
ټول مخکې خو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې عبدالله عبدالله صاحب دلته تشریف راوړی دی. پاکستاني قوم چې نو ډېر زیات ویلکم ورته کړی دی. ګورمنټ هم مال پارلیمنٹ طرف نه چینو ورته ډېر ویلکم وکړو او زموږ دا اله لرو چې ان شاء الله دا ویزټ با دا امن دا ترکې طرف ته چینو یو نوی پرمختګ ان شاء الله ته.
سکولای سي پاکستان د افغانستان د پرمختګ او سولې په اړه
زمون خو تاسو په تر چې هر موکه باندې په هر ګام باندې په هر لحاظ باندې موږ پر کردار دا کوو. موږ پر خواهش لرو چې چرته موږ د غوړو چې افغان زمونږ رونو دي چې هلته من راشي، هلته خوشحالي وي، ترقی وي، د افغانستان امن کې، د پاکستان امن دی، د افغانستان په خوشحالۍ کې، د پاکستان خوشحالي ده، د افغانستان په ترقی کې پاکستان ترقی ده. په دې موږ یقین لرو او ان شاء الله تعالی چې د نیو نوې دور آغاز کیږي او دا آغاز به ترقی او د خوشحالۍ ان شاء الله.
د نوې دور توپیر له پخوانی دور سره ده. پخوا حکومت، افغان حکومت وویل چې پاکستان طالبان حمایت کوي، طالبان په پاکستان کې پټن ځایونه لري. دا خبرې څنګه ده جناب رئیس؟
موږ خو دا څه ده کنه چې افغان افغان دی چې هغه هر څوک دی هغه موږ سره موږ ورته خوش آمدید وو، موږ ورته هرکلی وو، هغه له موږ دلته چې نړۍ ورته کلاو دی او زمونږ د پاره دا ټول چې د افغانستان د تقدیر فیصله د افغان عوام کوي، دا د افغان د عوامو حق دی چې افغان عوام چا سره دی، افغانستان افغان عوام چې څه فیصله کوي موږ د افغان عوام د فیصلو سره یو.
اخری سوال، نن شپه په دې میلمستیا کې موسیقي او د افغانستان په حیات کې یو برخه موسیقي او آیا دا امکان شته چې په افغانستان کې تل سوله راشي او تل نن شپه چې افغاني حیات خوشاله او په افغانان ټول خوشاله وي او پاکستان رښتینی همکاري وکړي افغانستان سره د سولې په اړه؟
ما خوښته به کوم د خبرو وکړم چې موږ غواړو په افغانستان کې حقيقي امن راشي، چې کوم بیرونی قوتونه هغه د بلکنا په وزیلتنه او د افغان عوامو ته اختیار ملوشي او د افغان عوام په خپل اختیار استعمال کی او څوک چې افغان عوام غواړي جګړه ته اقتدار مشر ملوشي، دا د افغان د عوامو حق دی چې هغه په خپل وطن باندې خپل حکومت کوي.
د پاکستان د ملي اسمبلی رئیس اسد قیصر و چې له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د افغانستان د سولې د خبرو او د سولې په هڅو کې د پاکستان پر وړاندې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم نوریاس نوری تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیرو پاکستانیو ورځپاڼو اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر ته پام اړولی دی. داون ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د ملي مصالحې مشر له پاکستان نه مننه وکړه چې د افغان سولې د پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کړې لیکلي. خاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې په کتنه کې د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او قریشي هم هغه ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې او دوامدار سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو ملاتړ کوي. بلې پاکستانی د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې بیا د ښاغلي قریشي هغو خبرو ته ډیر پام اړولی چې ویلي دي افغان مشران باید جدي هڅې وکړي چې د سولې پروسه مخته لاړه شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله به پاکستان ته په دغه درې ورځني سفر کې د هیواد له صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او ورڅخه به وغواړي چې پر افغان طالبانو له خپل نفوذه کار واخلي چې په قطر کې د دواړو لورو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه شي. امریکای نیشنل انټرست خبرونې دې مسلې ته چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د چین لپاره څومره مهم دی په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي. د واشنگټن اوږدمهاله لیدلوری په ندرت تر څلورو کلونو ور آخوا ته نغزېږي، خو چین اوږدمهاله لوبه کوي. د مطلب لیکوال مایکل روبین چې له 1990 کال وروسته یې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي لیکي، ولسمشر ټرمپ په عام محضر کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل د یو مسؤول مشر په توګه توجیه کوي او سپینه ماڼۍ وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د طالبانو د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی. خو د روبین په باور د صحنې تر شا وضعیت داسې نه دی، نه یوازې استخباراتي ادارو بلکې د ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو هم په خصوصي څرګندونو کې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تشه موافقه بللې چې یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله په زړه پورې کوي. لیکوال وړاندې لیکي ټرمپ چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې چې پای نه دی معلوم ستړی شوی په ختمولو سره یې غواړي هغه شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګښت وسپموي چې هر کال پر دغې جګړې لګیږي او پر ځای دغه پیسې د چین د هڅو چې هغه ورته په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی د مخنیوي پر چارو ولګوي. خو د لیکوال په باور په اغیزمن ډول د افغانستان په پریښودلو سره ټرمپ نه یوازې پیکینګ ته یوه لویه ستراتیژیکه شتمني ورکوي، بلکې په وتلو سره 140 میلیارد ډالر ډالۍ هم ورکوي. دا هغه پیسې دي چې امریکا د 2020 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې یوازې د بیا رغونې پر چارو لګولې دي. په دغو پیسو کې هغه لګښت نه دی شامل چې امریکا په دې هیواد کې پر پوځي هڅو لګولی. د نیشنل انټرست خبرونې په دې مطلب کې وړاندې لولو چین به هغه تشه چې له افغانستان د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته رامنځته کیږي ډکه کړي او په دې هیواد کې لوټلو ته ورته داسې پانګونه وکړي چې امریکا هیڅکله نه وکړي. د نیشنل انټرست خبرونې په لیکنه چینایي چارواکي د امریکا د جیولوژۍ د ادارې او پنټاګون له هغو سرویګانو خبر دي چې په افغانستان کې د طبیعي زیرمو ارزښت 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالر اټکل کړی دی. یوازې د افغانستان د لیتیوم زیرمه د هیواد په بل سعودي عربستان بدلولای شي.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په پکتیکا کې د کورونا وبا راتلو وروسته په لومړي ځل د ګوزان یا د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ پر ضد د واکسین د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا هلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,200 ماشومان واکسین شي. ازادۍ رادیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
وروسته لغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,200 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې سا ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې د 2,200 نسودري ماشومان دي. بدبختانه په دغه تیرو وختو کې موږ پکتیکا کې یو مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالي شي؟ نوموړي وویل
بل خموږ کوم ستونز نه لرو، کمپاین ته اجازه ورکړی ده، نو همدغه سره کوم خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې. نو هیله لرو چې کوم ستونز نه لرو. صحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي. خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علما کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دې درې ورځنی کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي. کورنۍ کولی شي چې په څلورمه ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي ترڅو واکسین ورکړل شي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ارمنستان او آذربایجان غ کړی چې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې ژر تر ژره تاوتریخوالی بند کړي. انټونیو ګوتیرش دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د دې دوه هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په جنوبی قفقاز کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ نشتې په خونړۍ جګړه بدل شوې. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې په دې نشته کې د سیمه ایزو ځواکونو ترکیه او روسیه د شکلتیا خطر زیات شوی دی. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د دوشنبه په ورځ د نیمه پوځ د خوځښت خبر ورکړ. پلازمینې باکو ویل چې د جګړې له پیل راهیسې د یوې کورنۍ د 15 غړو په ګډون شپږ آذری وګړي وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي. په آذربایجان که د ارمنستاني جلاغشتونکو د مرکز ناګورنو قرباغ چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې دوه ملکیان او دوه تیرش پوځیان یو ورځ مخکې د آذربایجان له ځواکونو سره په جګړه کې مړه شول. نړیوالو په چټکۍ دې جګړې ته خبرګون وښود او د روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي هیوادونو له دواړو لوریو د اوربند او مذاکراتو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش وان سټیفان دوجاریک د دوشنبه په ورځ وویل
عمومي منشي پر دواړو لورو غږ کړی چې په چټکۍ سره جګړه ودروي او ترنګلې وضعیت عادي کړي او معنا لرونکو مذاکراتو ته پرته له ځنډ او شرطه ستانه شي.
without preconditions or delay.
په ستپاناکرت او یریوان کې نظامی چارواکو ویل چې د دوی 95 پرسونل وجل سوی او تر 200 نور ورسته له هغه ټپیان سوی چې آذربایجان هوایی او راکټي حمله پایل کړي. د ارمنستان د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د شپې لخوا سخت جګړه دوام وکړ. د آذربایجان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې ارمنستاني ځواکونه له ناګورنو قرهباغ سره په گاوند کې پر تارتار شار باندې توغندي اوروي. دواړو لوري ته لومړی ورځ په جګړه کې له ټانکونو، توپخانی، هلیکوپترو او بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې. په ناګورنو قرهباغ سرحدي سیمه کې له کلونو راهیسې خال خال نښتې روانې وي. دا د اروپا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې له کلونو راهیسې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پر سرحدي سیمه دوام لري. د روان کال په جولای میاشت کې څو ورځې نښتو دوام وکړ چې پکښې د بی پیلوټ الوتکو او درنې توپخانې حملې شاملې وې. په هغو نښتو کې دواړو لورې ته 19 کسان ووژل سول چې ډیری یې سرتیری وو او یو کس ملکي وو. اوسنی تاوتریخوالی تر عادي نښتو زیات سو او د ارمنستان او آذربایجان چارواکو دا نښتې جګړه وبلله او یو پر بل یې د دې جګړې د پیلولو تورونه پورې کړل. د بشري حقونو اروپایي محکمې وویل چې د ارمنستان حکومت ورڅخه غوښتي چې آذربایجان ته چټک لارښود وکړي چې پر ملکیانو حملې ودروي او په ارمنستان او ناګورنو قرهباغ سیمه کې د ملکیانو د استوګنځایونو پر لور نظامي پرمختګ ودروي. سیمه ییز قدرت ترکیه د خپل پخواني متحد آذربایجان د ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له نړیوالو غوښتي چې په دې جګړه کې د ترکیه د لاسوهنې مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی استفانو پونتیکورو وایي ناټو به له افغانستان سره د دې ټالوالي د موافقو په چوکاټ کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان د ملي اسامبلی مشر اسد قیصر په افغانستان کې پاکستانی وګړو ته د کار د ویزو د اسانتیا او د افغانستان په زندانونو کې پاکستانی بندیانو ته د پاکستان د قونسلي چارو د لاسرسي غوښتنه کړې. ښاغلی قیصر دا غوښتنه نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی